برای به خداوند یک دام سپارم و میگم شاد و موفق باشید.
ده ما خام شپک بجی دی. السلام علیکم ده ازادی رادیو روان خبری مجله تاز فریده حورسیفی لخبلو همکاران و سره در تخره غلاستویم او رای چی ده افغان حکومت لخوات بانده ده لسو مجرمون و ایدم ده سی اندیخنه زیگولی دی چی ممکن ده سولی بهیر زیان من کری خو ده سولی عالی شورا ده دو بیلی مسئله بولی او وای چی ده سولی پا پروسی بکم اغیز ونه کری نن پا افغانستان که خلکو ده شورا مراسم تر سره کرل پا دیاره هم را پرونه لرو خو تر ټولو د مخه خبرونه جنقه الکوزه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د عاشورا په مراسمو کې یو شمېر ماشومان ونازول. د ملي ائتلاف مشر وایي افغان حکومت د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت د پاره څه دی ویلي او په پاکستان کې د عاشورا د مراسمو په ګډونوالو حمله کې مرګ ژوبل شوی. پوره خبرونه واوري. لمړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د عاشورا په مراسمو کې یو شمېر ماشومان ونازول. جمهوری ریاست وایي ښاغلی کرزی نن له غرمې مخکې د کابل ښار په تایمني مینه کې د کربلا اتل په جامع جومات کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ. جمهور رئیس کرزی د کربلا د شهیدانو په یاد په دې مراسمو کې ځینې ماشومان ونازول او په هیواد کې د ملي یووالي د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره دعا وکړه. د عاشورا نننی مراسم په ټول افغانستان کې د امن په فضا کې پر ځای شول. د افغانستان ملي ائتلاف اندېښنه لري چې راتلونکي انتخابات ممکن له درغلیو ډک وي او په خپل وخت به ترسره نشي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن د عاشورا په مراسمو کې وویل افغان حکومت تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. موږ وینو چې اوسنی نظام او اوسنۍ ادارې هیڅ داسې عمل نه دی کړی چې خلک ډاډمن شي. موږ د تیر وخت په نسبت د شفافو او ښو انتخاباتو په لور روان یو. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو په رایو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د دوی په وینا د دغو پروګرامونو ځینې برخې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت لخوا د یو شمېر مجرمانو اعدام به د دوی په هلو ځلو کوم اغېز ونه کړي. تر دې مخکې طالبانو د دې اعدامونو په اړه غبرګون ښکاره کړی وو او خلکو داسې انګیرله چې طالبان ممکن د سولې خبرو ته حاضر نه شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اعدامونه او د سولې هڅې دوی جلا مسلې دي.
طالبان ورونه دغه یوه ډېره ښه زمینه مساعده ده چې دوی باید له دې شرایطو استفاده وکړي او سیاسي میدان ته راداخل شي. زه فکر کوم د سولې مسله او دغه مسله سره جدا ده، خو فکر نه کوم چې کوم خاص اثر د کوم د سولې په مذاکراتو باندې پرې وشي.
افغان حکومت تیره اونۍ شاوخوا 14 تنه مجرمان اعدام کړل چې له طالبانو سره تړلي ځینې کسان هم پکې شامل ول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د شیعهګانو په جلوس باندې د چاودنې له امله وتلمړه شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د سړک د غاړې دا چاودنه نن په دیر اسماعیل خان کې وشوه. پاکستان د سنی بنسټپالو له لورې په شیعهګانو باندې د بریدونو د مخنیوي په مقصد پرون په اسلام آباد، کراچۍ، کوټي او یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې موبایل ټلیفونونه بند کړل او دا ځکه چې په چاودنو کې له دې ټلیفونونو څخه کار اخیستل کېږي. د شخړو د مخنیوي لپاره د پاکستان په ښارونو کې امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای شوي دي. ایران د امریکا سمندري ځواک تورن کړ چې په فارس خلیج او د عمان په سمندر کې غیر قانوني او پارونکي عملونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد خازی د جمعې پر ورځ ویل د امریکا سمندري ځواک په پرله پسې ډول د ایران له هوایي فضا څخه سرغړونه کړې. خازی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون او امنیت شورا ته په یو لیک لیکلي د اکتوبر میاشت کې په بوشهر کې د ایران د سواحلو د پاسه څو ځلې الوتنې شوې او د نومبر په لومړۍ نیټې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه هم د ایران فضا ته ننوتله او د خبرداري مخابرو ته هیڅ پام ونه کړ. ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر په لیک کې له دغه سازمان څخه په ټینګه غوښتي چې واشنگتن ته د نړیوال قانون څخه د سرغړونې د عملونو د دوام خبرداري ورکړي. ایران دغه راز وایي د امریکا د پارونې دا ډول اعمال به ناوړه عواقب ولري. د مصر جمهور رئیس د واک زیاتېدو د اعلامیې له خبرېدو وروسته دغه هیواد په څو ښارونو کې شخړې رامنځته شوي. په قاهره کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره په تحریر میدان کې اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. همداراز په پورت سعید، سویس او اسکندری ښارونو کې مظاهرې وشوې او شخړې رامنځته شوې. په دې ښارونو کې مظاهره کوونکو د محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین په دفترونو بریدونه هم وکړل. په مصر کې د اصلاحاتو ملاتړ کوونکو جمهور رئیس مرسي تورن کړی دی چې د یو دیکتاتور بڼه خپله کړې ده او د تېر کال انقلاب ارزښتونو ته درناوی نه کوي. مرسي او د هغه ملاتړو پرون وویل چې نوي صلاحیتونه د انقلاب د ارزښتونو د دفاع لپاره ضروري دي. د فلسطیني ادارې د پخواني مشر یاسر عرفات قبر به د سې شنبې په ورځ د معاینې لپاره پرانستل شي او بهرني کارپوهان به ورڅخه د هغه د مړینې په اړه تحقیقاتو کې نمونې واخلي. فلسطیني چارواکی توفیق تراوی وایي چې د عرفات قبر به د نومبر په 20مه پرانستل شي او د سویس، فرانسې او روسي کارپوهان به ورڅخه د څو ساعتونو لپاره نمونې واخلي. تراوی چې د یاسر عرفات د مړینې په اړه د تحقیقاتو د کمیټې مشر دی وایي د عرفات مړی به په هماغه ورځ بیرته ښخ شي. د فلسطیني ادارې پخوانی مشر یاسر عرفات د 2003 کال نومبر میاشت کې له یوې ناڅاپي ناروغۍ وروسته مړ شوی و. فلسطیني چارواکي ټینګار کوي چې عرفات د اسرائیلو لخوا مسموم شوی و، خو اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د نایجیریا پوځ د اسلامي بنسټپالې ډلې بوکو حرام د جګپوړو مشرانو پر سر شاوخوا 1.8 میلیون ډالر انعام ایښی دی. دا ډله په روان کال کې د سلونو کسانو په وژنې تورن ده. د نایجیریا پوځ د جمعې په ورځ د بوکو حرام د ډلې د مشر ابوبکر شیکاو او 13 نورو جګپوړو مشرانو په سر انعامونه کېښودل. دا انعامونه له 2000 څخه تر 300000 امریکایي ډالرو پورې دي. روسی ساینسپو والنتین دانیلوف چې چین ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شوی و، له 2 کلونو زندان تیرولو وروسته نن خوشې شو. 68 کلن دانیلوف د سایبیریا په کراسنویارسک ښار کې له شرطي ازادۍ وروسته ویل د ځان سیاسي بندي بولي او دا ځکه کوم معلومات چې چین ته ورکړي وو هغه پټ یا محرم معلومات نه ول. دانیلوف د جمهور رئیس ولادیمیر پوتن د لومړۍ دورې پر مهال بندي شوی و. وروستی خبر دا چې د چین په جنوب لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 13 تنه کارګر مړه او 15 نور بند پاته دي. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس شینهوا وایي د ګویژو ولایت د ډبرو د سکرو په دولتي کان کې 28 تنو کارګرو کار کاوه چې نن سهار پکې 14 وشوه. 15 تنه کارګر ژغورل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغان حکومت لخوا ورستیو اعدامونو داسې اندېښنې پارولي چې ممکن د سولې بهیر زیانمن کړي، خو د سولې عالي شورا دا دوه بېلې مسلې ګڼي.
زه فکر کوم د سولې مسله او دغه مسله سره جدا ده، خو فکر نه کوم چې کوم خاص اثر د سولې په مذاکرات باندې دی ورته.
نن په افغانستان کې خلکو د عاشورا مراسم ترسره کړل. هڅې روانې دي چې پر دې مهال د ځانوهنې دود ختم شي او د بې ځایه وینې تویولو پر ځای اړو کسانو ته د وینې په ورکولو ټینګار شوی. د افغان حکومت لخوا د 14 مجرمینو اعدام چې طالبانو یې په وړاندې سخت غبرګون ښودلې، ځینې داسې اندېښنې زیږولي چې ممکن د سولې بهیر زیانمن کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي که حکومت اعدامونو ته دوام ورکړي کېدای شي طالبان له حکومت سره د سولې خبرې وځنډوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د طالبانو مخالفت به د سولې پر خبرو اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند له کابل په همدې موضوع ریپورت لري.
د سولې علي شورا د سولې هڅې او د مجرمینو اعدام ول جلا موضوعګانې بولي وایي چې د اعدامونو به د دوی پر هلو ځلو کوم اغیز ونه کړي. افغان حکومت تېرونی 14 لسنه مجرمین چې پکښې له وسلوال مخالفینو سره تړلي یو شمېر کسان هم شامل و اعدام کړل. د سولې علي شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوال طالبان ته سپارښتنه وکړه چې د سولې له فرصتونو د ګټه واخلي.
د اعدامونو مسله ډېره مهمه مسله ده. په دې کې راور کېږي طالبان وروڼه دغه یو ډېره ښځه مینه مساعده ده چې دوی باید له دې شرایطو استفاده وکړي او سیاسي میدان ته راداخل شي، او په سیاسي میدان کې دوی د افغانستان په راتلونکي سیاست کې ځان داخل کړي. موږ خو له دې نه همدغه غوښتنه ده چې د سولې له دې شرایطو باید ګټه واخلي. زه فکر کوم د سولې مسله او دغه مسله سره جدا ده، خو فکر نه کوم چې کوم خاص اثر د سولې په مذاکراتو باندې پرې وشي.
تر دغو اعدامونو وروسته اروپایي ټولنې د بشر د حقونو نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوالې ادارې له افغان حکومت څخه وغوښته چې ژر دغه اعدامونه بند کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي چې دغه اعدامونه باید د سیاسي هدفونو لپاره ونه سي، او ځینې نورو ادارو بیا ځکه مخالفت ښوولی چې وایي د افغانستان په قضایي ادارو کې له هم فساد او نورې ستونزې موجودې دي. په کور دننه بیا وسلوال طالبانو له دغو اعدامونو سره سخت مخالفت ښوولی او ویلي دي چې په اعدام سوو کسانو کې د دوی ملګري هم شامل دي. د سیاسي چارو پوهان اندېښنه ښيي چې د حکومت لخوا د اعدامونه او له هغو سره د وسلوال طالبانو مخالفت ممکن د سولې خبرو ته تاوان ورسوي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي چې د سولې په خبرو کې خنډ پیدا نشي نو باید یو څرګند تګلاره خپل کړي.
موږ په مجرمینو باندې د اعدام مخالفت نه کوو چې د اعدام سزا پرې تطبیق نشي او پلی نشي، ولی په د مخالفینو په بندیانو باندې چې هغه په اصطلاح سیاسي بندیان دي د هغې موږ مخالف یو. دولت دوه مخې پالیسي باید خپله نه کړي. د یوې خوانه د بګرام قومندانان د طالبان خوشې کوي، طالبان خوشې کوي، د بلې خوانه پاکستان ته ځي او پاکستان حکومت ته وایي چې طالبان پرېږدی، او د بلې خوانه طالبان رانیسي هغه ادامهیي. دغه دوه مخې پالیسي ده چې حکومت یې پر مخ باندې وړي او ولس یې هم مشکوک کړی دی.
موږ کوشش وکړ چې د ارګمانی د چارواکو نظر راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره مو څوک پیدا نه کړه. خو تر دې مخکې د ارګمانی عدلي او قضایي بورډ ویلي و د دغو اعدامونو حکم تر ډېرو څېړنو وروسته عملي سوی. له 2004 کال تر وروسته اعدامونو پر افغان حکومت 9 تنه اعدام کړي، خو له دې سره پر افغان حکومت خلکو، سیاسي ګوندونو او اپوزیسیون انتقادونه کول چې مجرمینو ته سزا نه ورکوي، او له امله په افغانستان کې ناامني او جرمونه ورځ تر بلې ډېریږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د عاشورا نننی مراسم په ټول افغانستان کې د امن په فضا کې ترسره شول. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ او یو شمیر ماشومان یې ونازول. د ولسمشرۍ له معنی څخه د خبرې شوې لامی له مخې ښاغلي کرزی نن له غرمې مخکې د کابل ښار په تایمنی کې د کربلا د اتل په جامع جومات کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ. ابراهیم صافی د عاشورا په ورځ د امنیتي تیاریو په اړه معلومات راکوي.
سخ کال په کابل کې د عاشورا یا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د ورځې مراسم تر سخت امنیتی تدابیرو لاندې ترسره شول. په دغه مراسمو کې چې د کابل ښار په بیلابیلو جماعتونو او تاکیخانو کې ترسره شول، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شخصیت او د یزید په خلاف د هغه د پاسون په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې. د مراسمو ګډونوالو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او یارانو په حق کې دعاګانې وکړې. دا عاشورا په هغه مراسمو کې چې د کابل په لویدیځ کې د خاتم النبیین په مدرسه کې جوړ شوی، یو ویناوال حجت الاسلام فیاض په خپلو خبرو کې وویل چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کړنو ته په پام سره په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل یوازینی لار د افغانانو یووالی دی.
راځئ چې د امام حسین له افکارو څخه پند واخلو. له 2014 کال وروسته چې څه پیښیږي اندېښنه نشته، خو اړینه ده چې د ملي حاکمیت، یووالی او یو د بل پر وړاندې د زغم لپاره اساسي او اصولي ګامونه پورته کړو.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی هم د کابل ښار په یو تکیه خانه کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ، خو رسنیو ته د ولسمشر کرزی د ګډون په اړه څه نه ویل شوی. د اعلامیې له مخې ښاغلی کرزی د دغه مراسمو په مهال یو شمیر ماشومان ونازول او په هیواد کې یې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره دعا وکړه. د عاشورا په مراسمو د حملو د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ډیرو هغو سیمو ته تلونکې لارې چې په کې دا مراسم ترسره کېدل بند کړای شوي وو او موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېدله. د بلې خوا د اخوات الاسلامي شورا رئیس مورعي حبیب الله حسام وایي په اسلامي نظام کې د ځینو نویو مسایلو راپورته کېدل د دې سبب شوي چې اسلامي هیوادونه کمزوري شي. د مولوي حسام په باور چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ 300 کاله مخکې هم ورسره مخالف وو.
امام حسین رضی الله عنه یکی از برنامه‌هایش
د حضرت امام حسین یو موخه په اسلامي نظام کې د نن د سیاسي بدعت لمنځه وړل وو. د یزید په ذریعه دا بدعت قوي کېده او په راتلونکي کې د یوې خبیثه شخړې باندې اوښته.
تیر کال د عاشورا په مراسمو کې د ابوالفضل د زیارت دروازې تر سیرمه د مرادخانیو په سیمه کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې پکې 50 تنه مړه او 100 زیات پکې ټپیان شول. محمد ابراهیم صافی د ازادي رادیو کابل.
په کابل کې مو د عاشورا د مراسمو په اړه واوریدل. په مزار شریف کې هم خلک راټول شوي وو او د مراسمې ترسره کړل. لطیف صحاکی په اړه معلومات راکوي.
د بلخ ولایت زرګونه تنه شوی مذهب اوسیدونکو نن د مزار خار په پلازمېنې د حضرت علي پورې منصوبې روضې ته چیرمه د عاشورا مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د بلخ ولی مرستیال محمد ظاهر وحدت وویل د کربلا انقلاب دی آزادی انسان او اسلام پیژندل یو پایل وو. لبلی خو یوش میر اغه کسانو سنن دی آشورا دی ورز دل منزل پا غنده که گدون کرده و دی آشورا دی ورز پهره داس نظریات لری.
روز آشورا امام حسین
آشورا که امام حسین د اسلام ونیت د خپل وین په تویدو سره او بور کړي دا ورځ تنها د شویگان نه بلکې د ټولو مسلمانان یو خاص ورځ ده.
این روز آشورا نه فقط به خاطر شیعان بلکې برای تمام اسلامت
د آشورا مراسم سه کال په بلخ ولایت کې په داسې حال کې نن ولمانځل شول چې تیر کال په همدې ورځ کې د یو انتحاري برید په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي وو او شل تنه نور ټپیان شول، اما نننی مراسم په هم فضا کې پای ته ورسېدل.
د عاشورا د مراسمو پر مهال یو شمیر خلک ځان ډیر سخت وهي او خپل وینه تویوي. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال له ټولو افغانانو غوښتل چې د محرم الحرام په ورځو کې خپل وینه بې ځایه توی نه کړي، بلکې هڅه دې وکړي چې د وینې مرکزي بانک ته یې ورکړي. محمد کریم خلیلي نن د عامې روغتیا له وزیر او د ولسي جرګې له یو شمیر غړو سره یو ځای د محرم الحرام د لسمې ورځې په مناسبت وینه ورکړه. تر دې یوه ورځ که افغان ولسمشر حامد کرزی هم د وینې مرکزی بانک ته د امام حسین رضی الله عنه د مراسمو د منځلو په هدف وینه ورکړې وه. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف پر راپور کې اوري.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د عاشورا ویرجنان د ځان په وهلو سره د مراسم لمانځي، خو اوس هڅې روانې دي څو دا دود پای ته ورسول شي. په کابل کې د عاشورا په ورځ د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال غوښتنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده څو خلک وهڅول شي چې د خپلې وینې د بې ځایه تویولو مخه ونیسي. محمد کریم خلیلي له ټولو افغانانو په خاصه توګه هغو خلکو چې د محرم الحرام په ورځو کې خپله وینه بې ځایه تویوي وغوښتل چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د روح د خوشحالولو لپاره دي اړو کسانو ته خپله وینه ورکړي.
مسلمانان
له ټول افغانانو په څنګه ته غو خلکو چې دا شورا په ورځ کې ورکوي غواړم د دې پرځای چې خپل وینه پر سړکونو او جماعتونو او د کې خانو کې د زنجیرونو په وهلو سره ته وي راتسي او د وینې ورکولو لالار دي د خپل هیوادوالو ژوند وژغوري، ځکه دا خلک د دې ترڅنګ چې خپل وینه د امام حسین د مینې په لار کې ته وي ل خپل یو هیوادوال سره به هم مرسته کړي وي.
محمد کریم خلیلی په داسې حال کې د محرم الحرام د مراسمو د منځلو لپاره وینه ورکړه چې تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر حامد کرزي هم په همدې مناسبت د وینې مرکزی بانک ته خپل وینه ورکړه. د شنبې په ورځ د محرم الحرام په مناسبت د وینې ورکړې په مراسمو کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریه دلیل هم د وینې ورکولو پر مهال له ټولو خلکو وغوښتل چې د اړو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره دې خپله وینه ورکړي. میرمن دلیل وویل چې د محرم الحرام په مناسبت یې په تیرو لسو ورځو کې 1500 خلتي وینه ټوله کړې ده.
از اول ماه محرم الا امروز
د محرم میاشتې لومړۍ نیټې نه تر نن چې لسمه ورځ ده موږ یوازې په کابل کې 1500 خلتي وینه ټوله کړه، خو هیله لرو چې نن د ورځې تر پایه نور وینه هم ټوله کړو. په هر پاکټ کې له 250 نه تر 500 سیسو وینه ځایږي. موږ له ټولو خلکو غواړو چې په داوطلبانه توګه وینه ورکړي څو دا کار په یو اسلامي انساني او مدني فرهنګ بدل شي. دا ځکه چې دا وینه د یو بل کس د ژوند د ژغورلو لامل کیږي.
هغې وویل چې د عاشورا د مراسمو تر پای ته رسېدو پورې به د وینې ورکړې دا کچه نوره هم لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د محرم الحرام په مناسبت د وینې ورکړې مراسم د ټول هیواد په کچه دي. د دوی په وینا له خلکو اخیستل شوې وینه به د اړتیا په وخت کې اړو کسانو ته ورکړل شي.
لکه څنګه چې مو په راپورونو کې واورېدل سږ کال د عاشورا مراسم نن البته د امن په فضا کې ترسره شول، خو تیر کال د عاشورا په ورځ د کابل ښار د مرادخانه د زیارت په انګړ کې انتحاري حملې ګڼ شمېر خلک ووژل او زخمیان کړل. د فرانسې خبري آژانس اکاس د دې پیښې یو عکس اخیستی و. دا عکس د ترانې انوري په نوم د یوې ماشوم نجلۍ و چې شنې جامې په تن وې ترهېدلې وه، په وینو لید پیت وه. د عکس په چټکۍ پر انټرنیټي سایټونو خپور شو او د فرانسې د خبري آژانس اکاس مسعود حسینی چې د عکس یې اخیستی و د پولیټیس نړیواله جایزه وګټله. د فرانسې خبري آژانس وایي چې ترانه اکبري نن د عاشورا په مراسمو کې د ګډون لپاره بیا د مرادخانه زیارت ته تللې وه. د دې راپور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د عکس ترانه اکبري نړیوالو ته له افغانستانه په زرغونه جامه کې انجلۍ په توګه ور معرفي کړه. دیارلس کلنی ترانی اکبری یوار بیا د هغو کسانو په ضد چې انتحاري حمله کوي د جرأت او مقاومت څرګندولو لپاره په مرادخانی کې د شورا په مراسمو کې ګډون وکړ. فرانس پرس وایي ترانی اکبری تیر کال ته ورته زرغون کمیس اغوستی و. تر دې یوه ورځ مخکې د کابل پولیسو د دوو وسلوالو طالبانو د نیولو اعلان وکړ چې وایي پر شیا زیارت کوونکو یې د حملو پلان درلود. د فرانس پرس خبریال وای ترانه اکبری د کابل په زاړه ښار کې اوسېږي. له خپلو خویندو سره یو ځای د اشورا په مراسمو کې د برخې اخیستلو لپاره تیاری نیوله. د ویلي چې د هر خطر امکان سته خو دا نه بیریږي. لومړی د اشورا مراسمو او بیا د تیر کال په پیښه کې د وژل شویو خپلوانو روح ته د دعا لپاره حاضرې ته ځي. تیر کال په مرادخانی کې په انتحاري حمله کې د ترانې اکبري یوازنی ورور چې نه کلن و او د کورنۍ ګڼ شمېر نور غړي ووژل شول. په هغه ورځ په انتحاري حمله کې ترانه او د هغې دوی خویندې هم زخمي شوې وې خو یوازې دا ژوندۍ پاتې سوه. د فرانس پرس خبریال لیکي ترانې اکبري په جرأت خبرې کولې خو تشویش یې په څېره کې څرګند و. د کور حالت یې داسې و لکه د مذهبي مراسمو لپاره نه بلکې د جنګ لپاره چې چا تیاری نیولی وي. ترانې اکبري ویلي زه هر وخت په خوب کې هغه ځای ته ورځم، هغه ورځ په خوب وینم، خپل ورور او هغه سړی چې انتحاري حمله یې کړې وه په خوب کې وینم. د فرانس پرس په لیکنه په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ودانیو پر بامونو، سړکونو او لارو کې امنیتي کسان ولاړ وو او حتی ترانه اکبري هم د مراسمو ځای ته تر ننوتلو مخکې تلاشي سوه. د فرانس پرس خبریال وایي د عاشورا د مراسمو په ترڅ کې د ګډون لپاره ترانه اکبري د خپل پلار احمد شاه سره راغلې وه. هر شیبه په تیره کې غم زیاتېده. یو ځای پښه وښویده او د څو دقیقو لپاره یې تر یو چتر لاندې د دمې لپاره کښېنوله. فرانس پرس وایي ترانه اکبري او د هغې پلار د هغو کسانو په وړاندې چې انتحاري حملې کوي د خپل مقاومت تر څرګندولو وروسته د هدیرې په لور وخوځېدل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي هیلمند دي چې د ځنوژونکو حملو د حرام بللو په اړه د دوی فتوا مثبته نتیجه ورکړي. دوی وایي چې د ځنوژونکو حملو د حراموالي په هکله د علماو شورا د جمعې ورځې فتوا رسمي او خپلواکه او د قران کریم او احادیثو پر اساس ورکړې شوې ده. د علماو شورا د جمعې پر ورځ د ولسمشر کرزي سره هم کتلی وو او رسمي فتوا ورکړه. ولسمشر کرزي د علماو شورا له غړو سره په لیدنې کې ویلي چې افغانستان باید داسې یو مرکز ولري چې د هرې مذهبي او شرعي مسلې په اړه فتوا ورکړي شي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا سره لدی چې د یو خپلواکي او صلاحیت لرونکي دارالافتاء رامنځته کېدل مهم بولي، تمه لري چې د دې شورا له وروستۍ فتوا سره ځانوژونکي حملې هم کمې شي. د دې شورا او د ولسی جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ له ولسمشر کرزي سره د لیدنې پر مهال د ځانوژونکو حملو د حراموالي په اړه د دوی فتوا خپلواکه رسمي او د اسلامي اصولو پر اساس و. خاغلی شاهد سرګند کړه کڅ هم د ځانوژونکو حملو تر سره کول ځین نور عوامل هم لري، خو د په خبره هیله ده چې د افغانستان د علماو شورا فتوا هم په دې برخه کې ګټوره تمام شي.
انتحاری عملی خزما په نظر باندې نور عوامل هم لري. ځینې د خلک چې خالیزین دي یا والدین دي یا مشران دي، شاید هغه توجه کوي چې ولې زموږ اولاد بې ځایه مصرف شي او یا تلف شي او خلاف د شریعت نو ضرور یو اثر لري ولې به نه لري. علماو شورا خپل مسؤلیت تر سره کوم مستقله فتوا وه.
د افغانستان د علماو شورا د جمعې په ورځ له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې د یوې رسمي فتوا په صادرولو سره ځانوژونکي حملې حرامې وبللې او وی ویل چې دا د اسلامي احکامو خلاف عمل دی. د علماو له شورا وړاندې د ولسی جرګې غړي او پخوانی جهادي مشر استاد سیاف هم په یوې غونډې کې ځانوژونکي حملې حرامې ګڼلې وي. یوه میاشت وړاندې د عرفې په ورځ د سعودي عربستان لوی مفتي هم فتوا ورکړه چې ځانوژونکي حملې حرام او ناروا عمل دی.
د افغانستان دفاع وزارت او د سیاسي او نظامی چارو یو شمیر کارپوهان د امریکا دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د امریکا دفاع وزیر ریان پنیتا په وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او امریکا زیات کارونه نیمګړی پاتې دي او دوی افغانان یوازې نه پرېږدي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو د ماموریت په اړه د امریکا د دفاع وزیر د سرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې دوی باید خپل نیمګړی کارونه بشپړ کړي. جون پنیټا ویلي دي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې ځینې کارونه نیمګړي پرېږدي، ځکه هېواد یې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینو هغو کارونو ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا او ناټو یې باید په افغانستان کې ترسره کړي.
زه فکر کوم هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي هغه دا دي چې تر اوسه هم په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کیږي. طالبان او القاعده مصروف دي. په افغانستان کې دښمنان اوس هم بې عدالتي کوي. ګومان کوم چې د هغوی ماموریت به د دوی د له منځه وړلو وروسته پای ته ورسیږي.
د امریکا دفاع وزیر لون پنیټا د تیرې سې شنبې په ورځ د نیو امریکن سیکورټي په مرکز کې ویلي وو چې په افغانستان کې له اداري فساد سره مبارزه د پاکستان په پوله د القاعده شبکې د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او امریکا مرستو ته اړتیا لري. امریکایي لوړپوړي چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال نه د وروسته حالاتو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په تېره بیا د اندېښنې وروسته له هغه زیاته شوې چې په پخواني جهادي قومندان او د اوبو او برېښنا په اوسني وزیر تور پورې شو چې د هېواد په لویدیځ کې وسلې ویشي. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې په تېرو لسو کلونو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې ماموریت نه دی بشپړ شوی. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نه تکمیل ماموریت داسې په ګوته کوي. کابل خاریان هم د امریکا دفاع وزیر څرګندونو ته خوښ دي او وایي چې له 2014 کال وروسته افغانان مرستو ته اړتیا لري.
2014 ان شاء الله موږ کامیاب شو په دې او دا قوتونه چې وزي بعض قوتونه پاتې کیږي دلته دا قوتونه هم دې لپاره دي چې کوم مخالف سره جګیږي دغه مقابل کې دوی دریږي. بیا ولې نه ده ولې کومه خبره کړې هغه صحیح خبره کړې
موجود وي کني موجود ان شاء الله دي جنگ ویره نه خایم په کیسره مو ته هیڅ ویره نه دریږي ټول کې باقي به ان شاء الله 2014 کال ورسبو د جنگ مبارک چې نه خنانی سي.
ناټو او امریکایي ځواکونه غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي چې دې کار د یو شمېر افغانانو اندېښنې راولاړې کړې. خو نړیوالو په وار وار اعلان کړی ده کله چې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
د ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ویډلې د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه وښودله. د دې ائتلاف مشر عبدالله عبدالله د عاشورا د ورځې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل واکمنې ادارې هیڅ داسې نه دي کړي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوموړي څرګندونې غیر عادلانه بللې دي. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
په داس حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره په یو شمېر تدابیرو لاس پورې کړی، د ملي ائتلاف مشر وایي د دغو انتخاباتو د شفافیت لپاره تر اوسه هیڅ نه دی شوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې د عاشورا د ورځې په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې حکومت د خلکو د راتلونکو په اړه په بې تفاوتۍ تورن کړ. هغه وویل تر اوسه هیڅ داسې څه نه دی شوي چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
موږ یو دوه کاله وروسته انتخابات په مخ کې لرو. موږ وینو چې موجود نظام او ادارې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې زموږ خلک ډاډمن کړي چې موږ د شفافو او له پخوا څخه د ښو انتخابات پر لور ځو. که څه کارونه سوي هم دي هغه د خلکو او مدني ټولنې تر فشار لاندې سوي. دا څه شي له برخلیک سره بې علاقګي او بې تفاوتي
تفاوتی به سرنوشت. خغلی عبدالله په خپل خبرو کې هم در ازویل د افغانستان اوسنۍ نظام اسلامي جمهوریت نه دی هغه څه چې ادا کوي. نوموړي وویل تر ټولو لوړې دولتي مراجع خپل اساسي قانون او احکام تر پښو لاندې کوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د راتلونکو انتخابات په اړه د ډاکټر عبدالله خبرې غیر عادلانه بولي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل له نورو کارونو سربیره په ټول هیواد کې د رای ورکولو مرکزونه هم مشخص شوي دي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېر زیات کارونه کړي دي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان که همداشان شاوخوا وزر مراکز چې نوي زره مقالات کېږي دا مشخص شوي دي. د هغې څخه پخوا د انتخاباتو د قانون طرحې جوړه کړې ده. ورسره 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې د ټاکنو خپلواک کمیشن کار کړی ده.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو په خاطر د پدې اړه هم اندېښنه خوده لوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د بیا نوم لیکنې له پروګرام څخه تیر شوی دی. د کمیسون غوښتل په ټول هیواد کې خلکو ته د رای ورکولو نوي کارتون ورکړي، خو حکومت ترنه ملاتړ ونه کړ. ښاغلی نورو ویل کمیسون بیا هم په پلان کې لري د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې په ټول هیواد کې د نوم لیکنې مراکز پرانیزي چې په هغو کې به د رای ورکولو پخواني کارتونه له سره ثبت کیږي او هغو کسانو ته چې د رای ورکولو قانوني سینې نوی پوره کړي وي هم نوي کارتونه ورکول کیږي.
احمد زبیر شمن وو د زبیر د راپور سره د ازادي رادیو روانه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمه بجې